افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوې بل خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې باور چې ملګری ملتونه نن لا افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی غونډه جوړوي. په افغانستان کې بشري وضعیت ولې دومره ډیر ژر خراب شو؟
اخیری کارونه کې افغانستان بوران سره مخامخ وو او ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل او په عین زمان کې بین ملي مرستې نه وای افغانستان سقوط کوله.
له اقتصاد پوه ازرخش حافظی سره مو مرکه کړې. افغانستان چې تر ډیره د کرنې په سکتور ولاړ دی، سخت وچکالۍ هم له لوګي سره د مخامخ کسانو شمیر زیات کړی دی.
پیساګنې کاربارانو نشته دی او بم کمې دی، بيخي هم کروندګرو ډېر مشکلات دي.
د کندهار سوداګر وایي ک بانکونه د دوی حسابونه ژر تر ژره خلاص نکړي نو د خوراکي او نور موادو بیې بل دی هم لوړې شي او ډیر خلک بل قاتې سره مخامخ شي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیمه ولیږي، نو که تاسو وست دغه خلکو د پیسو غم و نخري دغه میواب ټول مشتفاتی.
د طالبانو د لوړوز د کرو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وای پراتون کې تحصیلي نظام کې بده جنو او هلکانو ټولګي سره جلاوي.
خزینه محسنونو لپاره خزینه استادان اله برابرې کړو، خو بیا په کمزوي کې نهایت ضرورت مخه تراغي، بیا لرینه هم کولی شي چې درس تا ورکړي.
د غرازه خبرونه په دوهمنی مې کې تاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام هم مه هیروي. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. ملګری ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کانفرنس کې به چې نن جوړیږي له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې څلور شپږ سوه میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. ناتو مهمه منشي په افغانستان کې د لویدیز قدرتونو د شلو کلونو د هدفونو دفاع وکړه. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د خوړو له نړیوال پروګرام سره په کابل او غزنی کې له 4500 کسانو سره مرسته کړې ده. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کانفرنس کې به چې نن جوړیږي له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې شپږ سوه میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په دې هیواد کې د یو بشري بحران خبرداری ورکړل شوی دی. د اګست په 15مه وخته د طالبانو له رسېدو مخکې هم د افغانستان د نفوس نږدې نیمایي برخه یعنی 3 میلیون وګړو عاجلو بشري مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو چارواکو او مرستندویو ټولنو خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې وچکالی او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی. په افغانستان کې د لویدیز پلوي حکومت له ړنګېدو او د طالبانو د چټکې بریا په نتیجه کې له دې هیواد سره د نړیوالو د میلیارډونو ډالرو د مرستې ناڅاپي بندېدو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر پروګرامونو هم فشارونه لا زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویلي چې دا سازمان د دغو پروګرامونو د تمویل لپاره کافي مالی سرچینې نه لري. ګوتیرش د تېرې جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې ان دومره پیسې نه لري چې د خپلو کارکوونکو تنخواوې ورکړي. د افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو په نننۍ کانفرنس کې به د ګوتیرش په ګډون د دې سازمان جګپوړي چارواکي او د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس پیټر موریرا او د غراز د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس په ګډون د لسګونو هیوادونو استازي ګډون وکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د لویدیز قدرتونو د شلو کلونو د هدفونو دفاع وکړه او ویل ځینې وختونه د ترهګرۍ ګواښ مخنیوي هله کېدای شي چې په یوه هیواد کې ثبات چې ګواخ په خودن کې امبلل کیږي ثبات ټینګ او پیاوړې ادارې رامنځته کړی شي. ستولتنبرګ دغه څرګندونه د جرمني له فرانکفورټر الګماینه سایټونګ ورسپانې سره په مرکه کې چې نن دوشنبه خبره شوې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا او د ناتو تړون د نور غړو هیوادونو شل کلن پوځي ماموریت د تیرې اګست میاشتې په 1 پای ته ورسید، خو تر پای ته رسیدو دوه اونۍ مخکې په کابل کې ملاتړی حکومت او افغان پوځ چې نړیوالو پرې ډېره پانګونه کړې وه لنګ شول او طالبان بیا واک ته ورسېدل. د امریکایي پخوانیو چارواکو په ګډون یو شمیر لورو له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو انتقاد کړی او هغه له وخت مخکې او په بیړه وتل بللی دي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن وړ مورس پر امریکا د سپتمبر دی ولسمه د تروریستي بریدونو د شلم تلین په مناسبت وینا کې له خپل پریکړې دفاع وکړه او ویل چې د القاعده شبکې د مصر مشر اسامه بن لادن په وژلو سره په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت مهم هدف ترلاسه شوی و. بن لادن چې د دغو تروریستي بریدونو اصلي طرح بلل کېږي د 2011 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په هیبت آباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر یو شمېر سرحدي پولیس بیرته خپلو دندو ته ورګرځېدلې. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې پرون په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه سرحدي ځواکونه به په عادي ډول خپلو دندو ته دوام ورکوي. د ادارې دندې ته د راستنو شو سرحدي سرتیرو انځورونه هم خپاره کړي چې هماغه پخواني امپوزي یونیفورم یې اغوستی دی. طالبانو ویلي د کابل نړیوال هوایي ډګر له تخنیکي پلوه نړیوالو سوداګریزو الوتنو ته چمتو شوی خو لا هم معلوم نه ده چې کله به د مسافروړونکو الوتنو پر مخ پرانستل کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د خوړو له نړیوال پروګرام سره په ګډه په کابل او غزنی کې له 4.5 زره بې وزلو کسانو سره مرسته کړې. دغه سازمان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیړنۍ مرسته له هغو کسانو سره شوې چې د جګړو له کبله بې ځایه شوي. آی او ایم او ډبلیو ایف پی د مرستو دا لړۍ وروسته تر دې پیل کړې چې ملګرو ملتونو افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداری ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي 4.5 ټن روغتیایي وسایل په یو الوتکه کې مزار شریف ته لیږدول شوی. دبليو ایچ او په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا مرسته به د 28 زره هغو کسانو لپاره بسنه وکړي چې عاجل روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. دوی وړاندې ویلي چې له دې مرستو سره به د روغتیایي وسایلو د لیږد هغه تشه هم ډکه شي چې له 2 اونیو رئیس د افغانستان په روغتیایي مرکزونو کې محسوسه وه. او د یونان صدر اعظم وایي هیواد د افغان کډوالو د احتمالي څپې د مخنیوي هڅې پیل کړي. دا څپه د هغو افغان پناه غوښتونکو ښودل شوې چې د طالبانو له ولکې تښتېدو ته مخه کړې. د طالبانو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې تښتېدو ته مخه کړې ده. د یونان صدر اعظم پرون خبر اعلان ته ویل اروپایي هیوادونه باید داسې فکر ونکړي چې د کډوالۍ په مخنیوي کې یوازې یونان بشپړ رول لوبولی شي. هغه ویلي یونان هغو افغانانو ته پناه نه ورکوي چې تازه خپل هیواد پریښی او د ناقانونه کډوالۍ هوډ کړی وي. خبرونه مولا ازادي رډيو اوریدل کدا او ځین نور خبرونه غوړي بیا هم ولولې د ازادي رډيو په پڼه کېشته پته مودا ازادي رډيو ټکی اورګیا ازادي رډيو ټکی کام. ملګری ملتونه نن د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لوی کچې غونډه جوړوي. د وزیرانو په کچه دی غونډه کې به افغانستان سره د بیړنیو بشري مرستو پر لارو چارو خبري وشي او هیوادونه او نړیوال سازمانونه به هم د مرستو ژمنې وکړي. پاین حال کې د سلسله نړیوال کمیټې ویلي له افغانستان سره همکاري ته دوام ورکوي. تفصیل د اسد الله الدین پر رپورت کې.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د نننې غونډې مشري د دې سازمان عمومي منشي انټونی ګوتریش کوي. دا غونډه چې ګډونوالې د همدې سازمان د غړو هیوادونو وزیران دي په جنوا کې د افغانستان په وخت د مازیګر په 4:30 بجو پیلېږي او 3 ساعته دوام کوي. غونډه کې پر دې خبرې کېږي چې د بیوازله افغانانو د لاسنیوي لپاره څنګه سملاسي مرسته وشي. تر اوسه د غونډې د څرنګوالي ډیر جزئیات نه دي خبره شوی خو برخوال به مخامخ جنوا کې سره جرګه کیږي او د آنلاین ګډون اسانتیاوي هم پکې په پام کې نیول شوې دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو لراتګ مخکې نیمایي وګړو چې 13 میلیونه کیږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د طالبانو د راتګ پر مهال جګړو او بې ځای کېدنو دا اړتیا نوره هم ډېره کړې ده. د سازمان ویلي یوازې د همدې 2021 کال له پایله تر اوسه څه باندې 15,500 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له دې غونډې مخکې ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته په کار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیونه ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنایی آزاد کړي یا افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټې مشر پیټر ماورر ویلي د طالبانو مشرتابه ډاډ ورکړی چې افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. ماورر چې تیره اونۍ په درې ورځني سفر افغانستان ته تللی د سویس لی ماتین ورسپانې ته ویلي سفر یې له لاسته راوړنو ډک و. ماورر په کابل، کندهار او لشکرګاه کې له خپلو همکارانو سره کتلي او ویلي دي افغانستان کې د پخوانیو دو میاشتو پرتله امنیت هم ډاډمن شوی دی. نوموړي زیاته کړې له هغو عام افغانانو سره چې د خبرې کړي ورته ویلي چې د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسېدو هیلې ورته پیدا شوې دي. ملګري ملتونه او سره صلیب کمیټه داسې مهال له افغانانو سره د مرستو په لارو چارو خبرې کوي چې طالبانو مرستندویه موسسو او ادارو ته د امنیت د ټینګښت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی.
ملګری ملتونه تمه کوي چې د افغانستان په اړه د جنیوا په نننۍ مرستندوی کانفرنس کې به نړیواله افغانانو سره د 100 میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه باندې درې اونۍ تیریږي، یعنی څه کم یوه میاشت تیریږي، خو په دې هیواد کې د بشري ناورین د خطر زنګ کړنګول کیږي. علتونه یې څه دي؟ دا پوښتنه زما همکار اجمل اند مرکې په پیل کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مدیره هیئت لغړی ازرخش حافظ څخه کړې ده.
زما په هم دا یو طبیعي خبره ده، ځکه چې هغه میراث چې دوی ته ورپاتې دي هغه میراث هم چندان، یعنی اخري کلونو کې افغانستان بوران سره مخامخ و او ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل او په عین زمان کې بین ملي مرستې نه وای افغانستان سقوط کوله. په هر صورت دوی چراغلل تروسه پورې یو څو نور مشکلات هم په زیات شو. یو دا چې د مرکزی ذخایر د افغانستان بانک چې په امریکا کې دی هغه هم بلاک شو او اجازه دې دی لپاره چې په ډالر راوباسي یا نور کرنسی راوباسي او د افغاني د مصنوعي ثبات لپاره یو کاري امکان هم دی لاسه ووت. دا په خپل ستونزه ده، دا چې خو تغییر د نظام شو او دا سو ورځی کې چې دوی وتاوني دل چې خپل موقت سرپرست کابینه اعلان کړي او تر اوسه پورې هم کوم خارجي مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوې. دا موږ یو غریب هیواد یو او موږ کې هم دا بین المللي مرستې په سمه توګه نه دي لګول شوې او زموږ اساسي بنسټونه او ملي اقتصاد سم روغ او جوړ نه دي. نو په دې خاطر زموږ اسی پذیری از موږ د خطر سره مقابله کول کچا ډیر زیات نه دي.
تاسو دغه د افغانستان دی پانګي دی کنګلیدو پاړه ول دي پاړه باندې د راته جزئیات وې د تخیل پیسې دي د افغانستان څډول پیسې دي ولې کنګل شوی دي او اغیزې دي طالبانو د حکومت عوام خلکو لپاره څډول غنی څه کېدل شي؟
دا خو تاسو معلومه ده چې هر هیوا کرنسی متبر کرنسی خاص کرنسی زیر ملي یا د سترو زرو یا معادل د هغه د بینلی با اعتبار کرنسی لکه ډالر یا یورو. دا اصلا خو پښتوانه د ثبات د پیسې هر هیوا حق لري چې دا د خپل د زیر ملي تناسب سره خپل کرنسی چاپ کی او چلن دی واشي. مثال په توګه دا افغانی قیمت چې دینیږي د همدغه زیرمې پر بنسټ دینیږي. کله چې دا زیرمې موجود نه وي او د پیسې بعد لپاره کله نا کله اثر مارکیټ ته ارزه نشي او خود ثبات نه پاتې کیږي. نو دا مشکلات دي، دا ډېر مشکله خبره ده او دوام ده چې بین المللي مرستې قطع شوې دي او تر څو چې د دوی هغه خارجي سیاست د دوی د تایید وړ نه ګرځي دا مرستې مشروط دي. نو دا هم مثال په توګه د منریوال بانک پیسې دی هغه کنګل دی نه ورکړي ورته او یوازې په داخلي منابع باندې دوی محدود پات شي نه چې داخلي منابع هم تر ګواخ لاندې دي. په دې خاطر چې صادرات په تاسو پدې د فصل د صادرات او زموږ ډیری میوي خراب شولې د کندهار میوي مثلا شمالي میوي جنگونه او مشکلات او فصل د صادراتو کې د دروازې د سپین بولډک بند شو، دروازې د تورخم بند شو، دروازې د اسلام قلی بند شو. نو په دې خاطر باندې هغه صادرات چې د هغه په مقابل کرنسی راځي هغه هم لبد مرغه په موقع سره ګټه کوته نه شو او ورسته شو ډیر زمونږ میوي او زمونږ د سبزیجات د بین الله. او بل څه دا دی چې د خپل دوی په خپل نوې فرمانونه کې ځینې کارونه کړی دي چې دا په خپل دی وارداتو
مخنیوی کوي او استعمال د قاتی زیاتوي. د مثال په توګه دوی د تی تی اجازه تر اوسه نه دی ورکړي او صراف لپاره د خپل د زیرمې د استفاده کولو لپاره د بانکونو څخه 15% اجازه ورکړل شوې ده. نو کله چې تی تی نشي پیسې مشتری ته یو نفر خپل هغه تولیدونکي لپاره په خارج کې پیسې وانستي نو مال نه راځي. چې مال را نغی قاتی کیږي، قلت کیږي، قیمتونه جګیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مدیر هیئت غړی ازرخش حافظي وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې به واوري چې د کندهار سوداګر وایي که بانکونه د دوی حسابونه ژر تر ژره خلاص نه کړي نو د خوراکي او نورو موادو بیې بل دې هم لوړې شي او ډیر خلک به له قحطۍ سره مخامخ شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
قطر چې د افغانستان د سولې په پروسه له افغانستان د امریکا یو نورو بهرنیو وګړو او افغانانو د استلو په بهیر کې مهم رول لوبولی د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. محمد بن عبدالرحمن السانی یو بهرنی لوړ پوړی چارواکی دی چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښار ته ځي. نوموړی پرون د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته لاړ او د طالبانو د حکومت د مشر محمد حسن اخوند په ګډون له یو شمیر چارواکو سره وکتل. تفصیل د اسدالدین پر راپور کې.
د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د قطر د بهرنۍ چارو وزیر د دوی د حکومت له مشر سره په دوه اړخیزو اړیکو او د دې اړیکو په پراخولو خبرې وکړې. متقی پرون ماخام رسنیو ته د محمد بن عبدالرحمن السانی او د طالبانو د حکومت د مشر محمد حسن اخوند د ملاقات جزئیات داسې څرګند کړل.
په افغانستان کې د وروستیو تحولات او د نړیوالو د غبرګون او د چلن پر اړه باندې هم خبرې وشوې او دواړو طرفو امیدواری ښکاره کړه چې په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو سره اړیکې نورې هم وغوړېږي او خصوصا د قطر هیواد به د افغانستان سره دوامدار دوستانه اړیکې ساتي. خلاصه دا چې دا یو ښه سفر او یو ښه مجلس و.
متقی وایي د لیدو کتو کې طالبانو د کابل هوایي ډګر د بیا فعالولو په برخه کې د قطر د تخنیکی همکارۍ ستاینه وکړه. د د پوینا د قطر د چارواکي ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به همکاریو ته دوام ورکوي. لکه چې طالبانو په افغانستان کې نوی حکومت اعلان کړی نو د قطر د بهرنۍ چارو وزیر لومړنۍ لوړپوړی بهرنۍ چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی هم دا د لوړپوړي بهرنۍ چارواکي لومړنۍ سفر یاد کړی او ویلي دي طالبانو ته د حکومت مبارکي هم ورکړي ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې د دې ملاقات پر مهال د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد او د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم حاضر وو. قطر د سیمې هغه هیواد دی چې ویل کیږي پر طالبانو ډیر سیاسي نفوذ لري. دا هیواد له تیرو څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی او طالبانو هم دې هیواد کې له امریکا سره تړون لاسلیک کړ او بین الافغاني خبرې پر مخ بیولې. محمد بن عبدالرحمن السانی کابل کې د پخوانی دولت د مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدکاته کړي. عبدالله عبدالله پر خپل ټویټر پانه لیکلي دواړو لورو له افغانستان سره د قطر پر همکاري خبرې کړي او د یو پراخ بنسټه نظام پر جوړېدو یې نظرونه سره تبادله کړي. قطر له افغانستان د امریکایي اتباعو او د هغوی د افغان کارکوونکو د تخلیه په عملیاتو کې هم مهمه ونډه درلوده. د دې عملیاتو پر مهال چې دوه اونۍ دوام وکړ شاوخوا 1,000 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې بهر ولېږدول شول.
افغانستان چې تر ډیره د کرنې پر سکتور ولاړ دی، سخت وچکالۍ هم له لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر زیات کړی دی. د افغانستان اقتصاد لکه څنګه چې موویل تر ډیره کچپ کرنی او موسمی ورښتونو پورې تړلې او د کرنیزو محصولاتو کمښت هم د هیواد ټولنیز اقتصاد ته زیان رسولی شي. په تیر ژمي کې د واورې او بارانونو د کمښت له کبله سکال د اوبو سرچینې هم کمې شوې دي. افغان بزګران وایي وچکالۍ د دوی پر حاصلاتو ناوړه اغیزه کړې. تفصیل په دې رپورټ کې.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه او پاکستان په دریز یو لیکنه خبره کړې ده.
افغانستان سکل د 1989 او 1990 کلونو د طالبانو د واکمنۍ کلونو په څیر بیا هم له وچکالۍ سره مخ دی. د تیر په څیر سکل هم وچکالۍ کرنې او مالدارۍ ته زیان رسولی او د چارې تر ډیره د بزګرو او مالدارانو عواید کم کړي دي. یعقوب هغه بزګر دی چې د جوزجان په ولایت کې په کرنه بوخت دی. وایي سکل وچکالۍ ټول فصل ځپلی او هیڅ چمتووالی هم نه لري.
خوشحالی تاثیرات منفی گذاشته.
وچکالی منفی اغیزی کړي. کښت او کار ونه شو، نه واوره وه او نه باران، اوبه نشته. موږ له قحطۍ او لوږې سره مخ یو. د جوزجان د کرنې ریاست له موږ سره کافي مرسته ونه کړه تر څو جدي اقدامات وکړو. موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې خپلو مرستو ته دوام ورکړي،
کومک خود را د افغانستان ادامه بده.
د ننګرهار یو بزګر رحمان وایي د وچکالۍ او د کرنیزو وسایلو د کمښت له امله بزګران له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د اوبو مشکل دی، لکه پروسږکال نه د سږني کال په حاصلاتو کې هم ډېر مشکلات شته. د کمبودیت زیات راغلی، ځکه پروسه کال یو څه اندازه بارانونه اوبه هم ښې وې، سږني کال بارانونه هم نشته دی، اوبه هم کمې دي بیخي. او دلته د کروندګرو ډېر مشکلات دي. د اوبو د خانه چې بندونه باید دوی لپاره جوړ شي او د تصفیه شوي تخمونه ورته راشي، او بل د کروندې لپاره دوی د وسایطو مشکلات هم لري. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه دی، باید د وسایطو کې یو څه همکاري ورسره وشي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلي چې افغانستان کې د سختې وچکالۍ له امله کرنیزه برخه زیانمنه شوې او له لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ښاغلی ګوتیرش له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوشنبې ورځې په ناسته کې ورسره یو ځای شي او په روانو سختو شرایطو کې د افغانستان له خلکو څخه ملاتړ وکړي. ټاکل شوی چې ملګري ملتونه نن دوشنبه د سویس په جنیوا ښار کې د افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو لپاره یو لوی کانفرنس جوړ کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه رئیس د وارداتو په برخه کې ستونزې لا ډېرې شوې، خو په صادراتو کې بیا زیاتوالی راغلی دی. د وارداتو په وړاندې یو لوی خنډ هم د بانکونو د فعالیت درېدل دي. نور هلپ دې رپورټ کې.
د افغانستان د صنعت او سوداګری خونه د غهواته د وارداتو په برخه کې د ستونزو خبره کوي. وایي چې دا ستونزه په سم ډول د بانکونو له فعالیت سره تړلې ده. د دې خونې مرستیال یونس مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوس مهال په کراچۍ بندر کې په زرګونو کانټینر ولاړ دي او افغانستان ته د تګ اجازه نه لري.
سوداګر د بعض ستونزو انتقالات د پیسو د ستونزو سره مشکل دي، چې هغه هم بانک سره موږ همیشه په تماس کې یو، انشاءالله شاید د حل لارې پیدا شي. ولی زموږ 15,000 کانټینر په کراچۍ کې باندې تقریبا دوه مانی د مرچ او چلانیږي. په دې لحاظ چې موږ هغه ته ډیپازیت 40% یا 50% وکړ دي، ولې هغه کانټینرانو هلته ولاړ پاتې دي. روغو چې د هغو باقي منده پیسې رونه رسېږي، هغو کانټینرانو ته اجازه نشته.
ښاغلی مومند وایي ځینو کمپنیو چې مالونه پخوا اخیستي هغه را روان دي، خو د دې ستونزې په اړه د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم اندېښنې لري. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي له یوې میاشتې راهیسې د پیسو د انتقال په برخه کې ستونزې شته.
په افغانستان کې د پیسو انتقال یو مشکلي د اسلامي امارات راتک سره پیسې انتقالي کې نه خارج ته نو دغه مشکلات ایجاد کړي چې زموږ په وارداتو کې کمښت راغلی دی. او ځکه بعضی کمپنۍ نه چې مخکې مالونه اخیستل شوي هغه را روان دي، یا بعضی کمپنۍ چې کراچۍ کې په زرهاو کانټینر چې د هغې 30% پیسې کمپنۍ خارج ته انتقال شوي او 10% پاتې دي، که دا هم انتقال شي هغه به مره خلاصېږي او نور انتقالات د پیسو سره زموږ واردات کم شوي.
هڅه موږ په دې اړه د طالب چارواکو نظر راواخلو خو بریالي نه شو. خو په ورته وخت کې بیا د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونی چارواکي په دغه موده کې د صادراتو د پراختیا خبره کوي. دوی وایي دغه هیواد ټول بندرونه د صادراتو پر مخ خلاص دي او په دې برخه کې ستونزه نشته. د ید خونی مرستیال یونس مومند په خبره یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې له تورخم بندر څخه 302 او له سپین بولدک څخه له 200 زیات موټر صادرات شوي چې تر ډیره وچه او تازه میوه پکې و. له نن څخه شاوخوا څلور لاندې طالبان د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو واکمن شول. په دې بدلون سره بانکونه او صرافیانو هم خپل فعالیتونه ودرول. ونې وړاندې بیا صرافیانو او بانکونو د بیا فعالیت خبره وکړه او د افغانستان بانک لخوا بانکونو ته لارښوونه وشوه چې هر شخص په اونۍ کې یوازې $200 یا هم د 20,000 افغانیو د ویستلو اجازه لري، خو لا هم په دې برخه کې عام خلک او سوداګر د ستونزو خبره کوي.
د غرض د کندهار سوداګر هم وایي که بانکونه د دوی حسابونه ژر تر ژره خلاص نه کړي نو د خوراکي او نورو موادو بیه به له دې هم لوړ شي او ډیر نور خلک به هم له قحطۍ سره مخامخ شي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیمه ولیږي، نو که تاسې اوس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خوري دغه میوه به ټول موږ ته پاتې.
په دې اړه د خبرونې په دوهم نیمه کې تفصیلي راپور اوریدلی شئ. خو اوس یوه بله موضوع. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي په راتلونکي تحصیلي نظام کې به د نجونو او هلکانو ټولګي سره جلا وي. نوموړي دغه څرګندونې پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او ویل نجونې کولی شي د شرعي حجاب او د پردې تر شا له سکرین څخه په استفادې د نارینه ښوونکو درسونو ته کښېني. نور په دې راپور کې
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په خصوصي پوهنتونونو کې نوي مقررات ټاکي. د دې وزارت سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي له دې وروسته نجونې او هلکان نشي کولی په ګډ یو ټولګي کښېني. نوموړي دا خبرې د یک شمې په ورځ په کابل کې بي خبري غونډې ته وکړې.
د خزینه محاسبینو لپاره خزینه استادان دا برابرې کړو، خو بیا په کوم ځای کې نهایت ضرورت مخې ته راغی کنه، بیا لارینه هم کولی شي چې درس ته ورکړي شي کنه. هلته د شرعي حجاب هغه لحاظ دا ضروري و دی، پردې تر شا هغه کولی شي چې مثلا هغه استاد درس ورکوي. دلته به د سهولتونو برابرولې د سکرین د لارې یا د نورو عصري وسایلو د لارې هغه کولی شي چې د استاد هغه درس هغه عملاً دا هم وګوري.
ښاغلی حقانی وایي په پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ټولګي جلا شي، خو هغه پوهنتونونه چې امکانات نه لري کولی شي د وخت د بدلون او د هلکانو او نجونو په منځ کې د یوې پردې په درولو سره د ګډ درس مخه ونیسي. د نوموړي په خبره دولتي پوهنتونونه به هم ډیر ژر بیرته پرانستل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ښاغلی حقانی وایي په پوهنتونونو کې به نور کدرونه هم وګمارل شي او هغه کدرونه چې غواړي له بهر افغانستان ته راشي د هغوی لپاره به هم زمینه برابره شي. نوموړی وایي کوم کتابونه چې لیکل شوي او یا هم ژباړې ته اړتیا لري د هغې د چاپ لپاره به هم کار وشي. خو ځینې پوهان او د پوهنتون استادان وایي دا به ستونزمنه وي چې د نجونو او هلکانو ټولګي دې جلا شي. د پوهنتون پخوانی استاد ودیر صافی
پانتون کې چې د زایل لحاظ د سنفونو د ټولګیو د کافی اندازې نشتون لحاظ او همدا ډول همدومره استادان نارینه په کار دي چې همدومره زنانه نه استادان هم وي چې نجونو ته درس ورکړي. نو دا مسله چې نجونې او هلکان په پوهنتونونو کې بل بل درس ووایي دې کې هیڅ شک نشته چې وخت ته نیاز لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې دغه خبره کوي چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط وروسته ټول پوهنتونونه وتړل شول او تحصیلي چارې له ګډوډۍ سره مخ شوې. که څه هم خصوصي پوهنتونونه بیرته په خپل فعالیت پیل وکړ، خو لا هم د لوړو زده کړو بهیر په عادي ډول نه دی پیل شوی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیا می داس زیت امریکا چې دلته یو خو کله چې وطن د ایرپورټ وران کښ په $1,000,000 افغانستان ته تاوان ورکو او دا په غریب مظلوم قوم باندې د افغانستان تحمل شو. بل چې کوم دی په افغانستان باندې دا روزی بنده کړه او نو دا عوام قتل کړه لوږې د تندې نه او د دې ټوله ګناه په امریکا باندې دا ترهګري عمل نه دی. نور څه شی دي؟ بل بشري مرستې بندې کړي، دا د بشر حقوق پیمالول دي که نور څه شی دي؟ دا دې نه چې باید چې په افغانستان باندې کوم بمونه راغورځولي وای چې دا غریب مسکین عوام ټول تباه شوی مړ شوی وای، نو هغه به ښه و نه. دا چې هغه د لوګي او د تندې نه تړتیږي او په عذاب کې مري.
السلام علیکم. دا زده رادیو ټول کارکونکو ته ورجنکو ته ډېر ډېر سلامونه. دا په ازبکستان کې چې کوم پیلوټ پیلوټون دی نه ډېر پیلوټون نه خدای ته دي ځاته وسلې وغوښتلې او پیلوټون خې نه وغوښت. نو دوی له حکومت په څه کې نه دی پیلوټ غوړي نه دی سیمن سب غوړي نه دی عسکر غوړي والا دی دی ته وکینو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.